درنو اوریدونکو السلام علیکم پرونه خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه يم. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې. د دې خبرونه په مهمو ریپورتونو کې به ووري چې د دې باوجود چې پاکستان کې تنقیدونه کېږي خو امریکا وایي د اسامه د وژل کېدو نه پس به دوی د نورو طالب او القاعده مشرانو پر ضد هم پاکستان کې عملیات کوي. د دې ترڅنګ نور ریپورټونه هم لرو چې روس سیده ته درپیژنو. دمګړې ته زما همکاره ملیحا میرزاده په سټوډیو کې ده او تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی په نوخار کې د ریموت کنټرول بمی چاودنه شوې ده. دوه کسان وژل شوي او اته ژوبل دي. بلخوا د کوټه په سریاب روډ بمی چاودنه شوې. د راپورونو سره سم په کیسه ډول مرګ ژوبله نه درامینځته کړي. د افغانستان په نورستان ولایت کې په لسګونو وسلوالو د پولیسو په مرکز باندې برید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ویلری ایمس په لیبیا کې د دښمنۍ په ختمولو باندې غږ کړی دی. دا خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په نوخار کې د پولیسو پر یو چیک پوسټ ریموت کنټرول بم بریټ شوې ده چې پکې یو خزینه پولیس او یو عام وګړي وژل شوې دي. د نوخار د پولیسو مشر قریش خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا 14 انصار تقریبا 8 بجې زمونږه په یو چیک پوسټ باندې شوې ده چې دا چیک پوسټ د کچرې په دروازه باندې قائم دی. په دې چیک پوسټ کې دا آی ای ڈی اٹیک شوې ده او په دې کې زمونږ یو لیډی کانسټیبل شهید شوی ده او یو پکې یو عام سړی شهید شوی ده. دین علاوه زمونږ سلور پولیس اهلکاران زخمیان دي او سلور عام خلک په دې 14 کې زخمیان شوی دي.
بلخوا د بلوچستان په سر خار کوټه کې په سریاب روډ چاودنه شوې ده. دا چاودنه نن ماسپخین 2:30 بجې خواوشا شوې ده خو پولیس وایي څه ډول مرګ ژوبلې نه داړولې. چارواکي وایي د افغانستان په نورستان ولایت کې په لسګونو وسلوالو د پولیسو په مرکز برید کړي. د ولایت پولیسو مشر عزیز رحمان زاهد ویلي تقریبا 400 وسلوالو د پرون د مرکز سره نږدې د حمله نن سهار کړې ده چې دا جګړه روانه ده. د ایالت د گورنر ویان د دې برید پخلی کړي خو د وسلوالو په اړه کوم معلومات نه دي څرګند کړي. نوموړي وویل چې ځایي اوسیدونکي د پولیسو په طرف دي او دا غوې مرسته کوي. د نورستان په ایالت کې د ناټو او افغان ځواکونو شمیره ډېره کمه ده. د برید پیښې دوه ورځې روس ته مخې ته راغلې چې پکې وسلوالو طالبانو په کندهار کې په ودانیو بریدونه کړي وو. د اوکسفام په نامه یو غیر سرکاري اداره په خپل تازه رپورت کې وایي که چیرې بارني سرتیری له افغانستان نه وځي نو د دې هیواد وګړي به د خپلو ځواکونو لخوا له خطر سره مخامخ شي. رپورت وایي د تیر کال پر مهال د ملکي وګړو د ټولې مرګ ژوبلې 10% برخه د افغان پولیسو او افغان پوځ له لاسه مخې ته راغلې وه. اوکسفام په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې په لاخه ډول دی د افغان ملي ځواکونو تربیت وکړي. د ناټو په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه په جولای کې د 8 سیمو د امنیت چارې افغان ملي پوځ او پولیسو ته سپاري او د چارو د سپارښت بهیر به په 2014 کال کې مکمل شي. د ملګرو ملتونو د امداد مشر ویلری ایمس په لیبیا کې د دښمنۍ په درولو باندې غږ کړی دی سو په دې هیواد کې بشري مسله په آرام شي. نوموړي د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته ویلي مصر ته چې د یاغیانو په ولکه کې یوازینی ښار دی په سختو حالاتو کې دی او ورکې د اوبو او د خوراک کمې دي. د بشري حقوقو ایجنسی د هغه خلکو په اړه تر ټولو زیات اندېښنه لري چرته چې جګړه روانه ده. مصر ته چې په اړه زمونږ اندېښنې تر ټولو زیاتې دي د دوه میاشتو راهیسې پکې په ځینې برخو کې بمباري او جګړه روانه ده. ذخیره شوی سامان شته خو ځینې خلک د خوراکو اوبو او نورو بنیادي شیانو د کمی سره مخامخ دي. نوموړي دا زیاته کړه چې په کار ده د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل دا یقیني کړي چې ټولې ډلې د نړیوال قانون احترام وکړي. بلخوا عیني شاهدین وایي په لیبیا کې پکه د ناټو لخوا هوایی بریدونه شوي دي. د دې بریدونو هدف حکومتي ودانۍ وي چې پکې د مومر قذافي کمپاونډ هم شامل دی. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د ناټو سیکرټري جنرال اندرس فوغ راسموسن ویلي د قذافي لپاره وخت په تیرېدو دی. په 1 مئی د ناټو په هوایی بریدونو کې د قذافي زوی او 79 وژل شوي وو. اروپایي ټولنې نن د شام د هغه دیار لسو چارواکو نمونه څرګند کړي ته چا پر ضد به په حکومت ضد مزاجیانو د تشدد د استعمالولو په ترڅ کې بندیزونه لګول کیږي. په دې نمونو کې صدر بشر الاسد نه دی شامل خو د هغه د یو ورور نوم پکې په سر کې دی. د اروپایي ټولنې په خبره ماهر الاسد چې د شام د پوځ مشري کوي تر ټولو زیات پکې ککړ دی چې په مزاجیانو د تشدد استعمال شوی دی. دا نمونه د اروپایي ټولنې په ژورنال کې چاپ شوی دی. دغه دیار لس کسان به نور اروپایي هیوادونو ته سفر نشي کولی او په دې هیوادونو کې پرتی د دوی اساسي به هم کنګل کړل شي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ټولنې په خبره د مارچ د میاشتې راهیسې په شروع شوی مظاهرو کې د 800 نه زیات کسان وژل شوی دي. ریپورټونه وایي د مصر د سیلګرۍ پخوانی وزیر ته د رشوت په تور کې د 15 کال لپاره د قید سزا ورول شوې. زهیر ګرانه باندې تور دي چې ریاستي ځمکه ډېر په کم قیمت خرڅه کړې وه چې اصل قیمت یې د میلیونونو ډالرو برابر و. د صدر حسنی مبارک د واک نه د لرې کېدلو وروسته دا دویم وزیر دی چې د رشوت په تور کې ورته د جیل سزا ورکړل شوې. په مصر کې د مزایچیانو دا لویه غوښتنه ده چې بخنه غواړم په مصر کې د مزایچیانو دا لویه غوښتنه وه چې د حسنی مبارک په ګډون د په رشوت کې ککړ چارواکو کو باندې قانوني کاروایی شي. دا وخت حسین مبارک تر تحقیقاتو لاندې دی. دا خبرونه پای
خبرونه تاسو د ملیحه میرزا د نو اوریدل. پاکستان کې د اسامه پر وژنه د سختو نیوکو باوجود امریکا وایي دا پریکړه د پاکستان وکړي چې د القاعده او طالبانو مشران ورسره په شریکه په نخه کوي که امریکا یې په یوازې ځان وکړي. زنی ریپورټونه وایي د امریکا او پاکستان پخوانی ولسمشرانو د اسامه په همداسې ډول نخه کولو لپاره لس کاله پخوا تړون کړی و. پاکستان کې خلک لا هم وایي کېدای شي اسامه ژوندی وي.
یاره سلور پیری خو دی مخکې مړ کړ او کېدای شي چې دی بیا ژوندی شي.
بس یاره د غیب علم الله سره
دی څه پته نه لري
چې کم سے کم دی عوام ته خو دی هغه لاش کار کړی.
خو ځینې خلک بیا حکومت هم ملامت کوي.
دا سړی په راډیو په پاکستان حمله کوي. حکومت څه مطلب حکومت دی ته دا څه خدم کوي.
په نوخار کې نن بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي سلور ژوبل شوي دي او کراچۍ کې د کورمیز د کونکو مظاهره وکړه. سی غوښتل
دی مظاهره دا مو مطلب دا دی چې مو سلور کالونه مو لارې بندې شوي دي مو دهشتګردۍ اور ختمولو لپاره مو دې راوتی یو.
په ماسه تیر شو وطن او نیز پروگرام هم درته لرو د مشال تر څنګ اوسه. رازو د خبرونه د سر رپورت ته. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کیمرون منټر یو شخصي ټلویزیون جیو ته په مرکه کې ویلي چې د اسامه بن لادن تر نخه کولو وروسته اوس به د پاکستان په لاس کې وي چې دوی د القاعده او طالبانو د مشرانو خلاف د دوی سره په شریک عملیات کوي او کنه امریکا څنګه چې اسامه په نخه کم داسې په یوازې ځان دغه عملیات ترسره کړي. د دې مرکې مهم ټکي تاسو ته اسلام آباد د مشال ریډیو همکار احمد الله په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
یو پاکستانی ٹی وی چینل سره خبرو کې په پاکستان کې د امریکای سفیر کیمرون مونټر ویل چې دواړه ملکونه د ترهګرۍ په ضد جنگ لپاره پر عزمه دي ځکه چې ترهګر د پاکستان سلامتۍ لپاره هم خطر ده. خو اوس فیصله پاکستان حکومت لکول دي چې القاعده او طالبانو مهم لیډرانو په ضد اپریشن کې زمنګ ملګرتیا کوي او کومنګ بیا هم د دوی په ضد یوازې کاروایانی وکړو. اسامه بن لادن د وجنو وروستو سو وار د امریکایي اعلی چارواکو لخوا هم دا قسمه بیانونه مخې ته راغلي دي چې القاعده او طالبانو نور مهم لیډران په پاکستان کې موجود دي او چې کله هم موږ ته د دوی په حق لا مستند معلومات ترلاسه شول نو په ضد به سخته کاروایی کولای شي. خبریال او افغان امور ماهر رحیم الله یوسفزی نه چې موږ پوښتل چې امریکا اعلی چارواکي بار بار دا بیانونه ورکوي چې القاعده او طالبانو مهم لیډران په پاکستان کې دي، په دې حق لا تاسو څه وایي؟ د یو تپوس په جواب کې ک طالبانو او القاعده ځنې لیډران په پاکستان کې پټ دي نو حکومت ولی امریکای سره په ګډه د دوی په ضد عملیات نه کوي؟ رحیم الله یوسفزی زیاتوي
پاکستان کی
خلاف اقدام کو دا پاکستان نشي ویلي خدا دا چې پاکستان و سره واټو کې چیرې ټینګه موږ ډول کوشش کوو دا خلک به موږ پیدا کوو نو دا ممکن کې دي شي.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې امریکایي سفیر په شمول نور اعلی چارواکي د بیانونو د لارې دړکې راکوي او په داسې حالاتو کې حکومت لپکار دا چې خپل ولس په اعتماد کې واخلي ګنې ملک به د نورو زیاتو خطراتو سره مخ شي. یاد دی وی چې اسامہ بن لادن په ضد د اپریشن وروسته پاکستان حکومت دا خبره کوي چې د داشان عملیاتو نه وړاندې امریکې لپکار دا چې موږ په اعتماد کې واخلي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده چې هر ورځ تاسو د پاره نه غنټي خبرونه کوي. مونږ د سهار په 9 بجو په سلام پښتونخوا کې تاسو هر کله کوو، د مخام تر شپږ بجو پورې شیبه په شیبه غړې په غړې د پښتونخوا سیمې او د نړۍ تازه رپورټونه، تازه حالات د خپل خبريالانو پر مټ تاسو ته چمتو کوو. تاسو زمونږ ویب سټ ته هم سرخ کار کولای شئ، www.mashalradio.com. ویب سټ کې تاسو زمونږ د خبرونو د نیخ په نیغه د اوریدو سهولت هم لرئ. د دې ترڅنګ زمونږ سره د اړیکو نیولو ټولې لارې ملته خوندې دي. د دې ترڅنګ تاسو خسته اکسونه لته کتلی شئ او دغه رپورټونه چې تاسو اورئ دالته ذخیره شوی وي. زمونږ د مشال ریډیو د ټولو تیرو خبرونو ریکارډ لته موجود دی، تاسو اوریدلی شئ. اوس هم نو رپورټونه. امریکایي حکومت ویلي دي چې دوی له پاکستان څخه په دې اړه ځینې جدي پوښتنې کړې دي چې په امکاني توګه د اوسامه بن لادن د مرستې لپاره په پاکستان کې څه ډول شبکې شتون درلود. په دې سرګندونو کې دا هم ویلي شوی دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له پاکستان سره همکارۍ ته دوام ورکول د امریکا د ملي امنیت په ګټه دي. بل لور ته افغان چارواکو هم ویلي چې داسې امکان شته چې دوی هم په بټ آباد کې د اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته له پاکستان څخه ځینې پوښتنې وکړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه یو رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویلي چې له اوسامه بن لادن سره د مرستې لپاره په پاکستان کې د ممکنه شبکې په اړه د کړو پښتنو تر جواب به انتظار کوي.
We've been pretty clear that we've asked some serious questions of the Pakistan government about
مونږ په دې اړه بالکل ډیر سرګن نظر لرو چې مونږ له پاکستانی حکومت څخه په امکاني توګه د اوسامه بن لادن د مرستې لپاره په پاکستان کې د موجودې شبکې په اړه ځینې جدي پوښتنې کړې دي. مونږ د ځینو ټکو په اړه د ځواب په تمه یو، خو زمونږ په فکر چې زر به ځواب را نه کړل شي. مونږ په دې پوهیږو چې دا به وخت اخلي، خو مونږ به تر هغه وخته انتظار کوو چې دوی ځواب راکوي.
We'll wait till we get a response.
مارک ټونر خبري غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړې چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له پاکستان سره همکاري د امریکا او پاکستان دواړو په ګټه ده.
We believe counterterrorism cooperation with Pakistan is in our national security interest. It has yielded results.
موږ په دې باور لرو چې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له پاکستان سره همکاري د امریکا د ملي امنیت په ګټه ده. دې همکاري په تیر لسیزه کې رښتینی او ګټورې پایلې درلودلې دي. نو دا زموږ د ملي امنیت لپاره د پام وړ ګټه لري چې دې همکاري ته دوام ورکړو. موږ دا یقین هم لرو چې دا په اوږدمهاله توګه د پاکستان هم په ګټه ده، او موږ پر دې باور لرو چې دا زموږ د دواړو په فایده کې ده. دا څنګه ده چې موږ پر هر خبره د یو بل په سترګو کې سترګیا چو.
That's not to say we're always going to see eye to eye on every issue.
مارک ټونر زیاته کړی ده چې اوسامه بن لادن او القاعده په امریکا، پاکستان او نور نړۍ کې په زرګونه خلک وژلی وو، نو اوس چې دای وژل سو نړۍ به نسبتا ښه سي. بل پلو افغانستان هم د القاعده شبکې د مشر اوسامه بن لادن په بټ آباد کې تر وژل کېدو وروسته له پاکستان څخه ډېری پوښتنې لري. د افغانستان د ملي امنیت ویاند لطف الله مشال په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
د افغانستان حکومت سره ډیر سوالونه دي په دې مورد کې. د دې ترڅنګ د اوسامه ترڅنګ نور د اوسامه ملګری دي چې اوس هم په افغانستان کې مشکلات ایجادوي د حقانی ډله ده د کویټ شورا ده او د پېښور شورا ده چې مستقیما یا غیر مستقیما د اسامه سره اړیکې وې. موږ سره سوالونه ډېر دي اتمن خو زموږ صدر صاحب نن سبا په رسمي سفر دی په ترکیه کې د هغوی د راګرځېدلو وروسته د بدا د وزارت خارجي له خوا نه کېږي ولې نه تر هغه د حکومت سره بلکې د افغانستان ولس سره ډېر سوالونه دي چې پاکستان ولې دلته دوه مخې لوبه کوي.
که څه هم د اسامه بن لادن د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې د بټ آباد په ښار کې تر وژل کېدو وروسته امریکایي او افغان چارواکي له پاکستان څخه د پښتنو د ځواب لپاره فشار اچوي خو پاکستان په بیا بیا وایي چې د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارو ته دا نه و معلومه چې اسامه بن لادن په پاکستان کې و.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
مشال لريو ته مو غوښنيواله ورسپانه ګارډین لیکي چې د پاکستان په خواني صدر جنرال پرویز مشرف په وصولي توګه امریکا سره سلا شو چې امریکا ته به په پاکستان کې دننه د اسامه بن لادن د وژلو لپاره د وړخیز عملیاتو اجازه ورکوي. د مقالې نور مهم ټکي تاسو ته زموږ همکار ګولایز وړاندې کوي.
د برتانی ورسپانی ګارډین د پاکستان او امریکایي پخوانی او موجوده چارواکو دخلی یو مقاله کې ادعا کړي چې د اسامه د نیولو یا د وژلو لپاره د دوړو هوادونو ترمنځ لس کال وړاندې خوفیه پریکړه شوې و. د پریکړې تر مخه امریکا ته به د اجازه وی ک چرې اسامه په پاکستان کې ومندلو نو دوی یو اړخیز عملیات کولی شي. ورسپانی د چارواکو دخلی زیاتوي چې دا پریکړه د امریکایي پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش او د پاکستان صدر جنرال پرویز مشرف ترمنځ د اسامه د تورا بوړه نه تختیدو وروسته شوی و. ورسپانې د امریکا یو پخوانی چارواکي د خولې لیکي چې د بوش او مشرف پریکړه شوی و چې چرته هم اسامه اومندلو هلته به عملیات کوي. چارواکي ذاتوي چې پاکستان به ډېرې چغې سوري ووهي خو دوی څوک هم نشي ودرولې. ورسپانې لیکي چې مشرف د اپټاباد اپریشن چې د اسامه بن لادن پکې وژل شوی و سخت غندنه کړې ده او دای د پاکستان د خود مختاري پر ضد ګام بللې دي. خو د هغوی په وخت کې د خوفیه پریکړه لاسلیک شوی و او مشرف ورسره په اصولي توګه سلا شوی و او د یو اړخیز عملیات اجازه ورکړې و. ورسپانې د پاکستان یو چارواکي د خولې لیکي چې د مشرف په وخت کې د خوفیه پریکړه شوی و او چې کله د فروری میاشت 2008 کال کې جمهوری حکومت په واک کې راغلی نو د پاکستان فوج دغه پریکړه تازه کړه. چارواکي ذاتوي چې د اسامه پر ضد اپریشن سره امریکا دا پریکړه عملی کړه. ورسپانې لیکي چې د اسامه پر ضد یو اړخیز عملیات خوفیه پریکړه په شان د ډرون بریدونو پریکړه هم ده. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د ویکیلیکس اسنادو تر مخه ویلي وو چې حکومت به د ډرون مرسته کوي او په قومي اسمبلی کې به غندنه هم کوي خو امریکا دې په دې خبرو غوږ نه ګروي. همدغه شان فوج هم د ډرون بریدونو په پټه مرسته کوله. ورسپانې لیکي چې امریکا پاکستان ته ښکاره کړې وه کچري دوی په خپل دغه سیمې د ترهګرو نه پاکې کړي نو یو اړخیز عملیات به بند کړي. مشال ریډیو د ګارډین ورسپانې لخوا د پاکستان او د امریکا ترمنځ د یو اړخیز عملیاتو پټې پریکړې په اړه د بهرنیو چارو وزارت ویان دی امنا جنجوا او د پاکستان فوج د اطلاعاتو ادارې ISPR مشر لیفټنن جنرال اتراباد سره د ټلیفون د لارې تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو.
مشال ریډیو وار
د اسامه بن لادن د وژل کېدو نه پس په حالاتو باندې ګڼ شمېر رپورټونه لرو. بل رپورت هم پم دی اړه ده. د اسامه بن لادن د وژنې وروسته د امریکایي ځواکونو چارواکي د طالبانو د مشر مولا محمد عمر په اړه هم غور کوي. بل خو لوړ پوړي امریکایي حکومتي چارواکي غواړي چې په دې موقعه د طالبانو سره د خبرو اترو د لارې د افغانستان د شخړې د حل لار ولټوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورت لري چې تاسو ته ژباړه منور شاو وړاندې کوي.
په امریکایي سینټ کې د پوځي چارو د کمیټې مشر سینیټر کارل لیوین ویلی دی هیڅ شک نه لري چې پاکستان ته د نوي معلومه چې مولا عمر او د طالبانو نور مشران چیرته دي. نوموړي د ای بی سی نیوز سره د خبرو پر مهال وویل
د پاکستان حکومت به همدغه خبره کوي چې دوی ته معلومه نه و چې اسامه بن لادن دغلته پټ شوی و. دوی په دغه خبره ټینګار کوي. په دې خبره چې لوړ پوړو چارواکو ته معلومات نو باندې یقین کول ډیر ګران دي. دوی به په دې لړ کې همدغه شان انکار کوي خو د حقانی شبکې په اړه نشي ویلی چې دوی ته معلومات نشته ځکه چې موږ ته ویلي چې دوی ته د هغه په اړه معلومات شته او چې موږ ترې د هغه په ضد د کاروایۍ غوښتنه کوو نو دوی اخوا دیخوا کوي او څو کاله وشو خو دوی د هغه پر ضد هیڅ عملیات ونه کړل. دا یو داسې پوښتنه ده چې که هر څه وي خو پاکستانی حکومت نه یې جواب غوښتل پکار دی.
بلخوا نامتو خبریال رحیم الله یوسفزئی چې د اسامه سره یې سو واره مرکې کړي او د طالبانو په اړه ډیر باوري معلومات لري وایي ډیر امکان دی چې امریکا به اوس د اسامه بن لادن د وژنې وروسته تر ټولو ډیر لټون د ملا عمر کوي.
امریکایان په دې نظر دي لکه څنګه چې صدر اوباما په خپل وینا کې هم ویلو چې دوی به همدغه ډول عملیات کوي که چیرته دوی ته د بل کوم هدف په اړه معلومات ترلاسه شي، او زما په فکر ملا عمر په دغه مهمو اهدافو کې شامل دی.
د ملا عمر په اړه ځینې خلک دا فکر کوي چې د کوټې په خواوشا او یا په کراچۍ کې به پټ شوی وي، خو زیاتره امریکایي سیړونکي ګمان کوي چې نوموړی په کراچۍ کې ډیر په اسانه پټېدلی شي، ځکه چې دغه ډیر لوی ښار دی او په لکونو پښتانه هم پکې اوسیږي، نو کېدای شي چې چا ورته پناه ورکړي وي. بلخوا د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د روانې میاشتې په څلورمه نیټه ویلي وو چې د اسامه د وژل کېدو وروسته په افغانستان کې یو وار بیا طالبانو ته د خبرو اترو موقع په لاس ورغلی او په کار دي چې ګټه ترې پورته کړي. دا راز په واشنگتن کې د امریکایي سلامتۍ په یو پروجیکټ کې کار کوونکی سیړنکار جوشوا فوست هم وایي د اسامه د وژنې وروسته د افغانستان د شخړې د هواري لپاره سفارتي او سیاسي لاره جوړه شوې ده.
د اسامه بن لادن د وژلو وروسته په حالاتو کې یو څه بدلون راغلی، دا مهال د نشم ویلې چې دا بدلون په کوم لور روانېږي، خو امکان دی چې د اوباما انتظامیه به د ستونزې د هواری لپاره پوزی نه بلکې سیاسي لاره غوره کړي، او کېدای شي چې په دغه حال کې بیا دوی د ملا عمر لټون پرېږدي.
هلته رحیم الله یوسفزئی هم وایي چې د پاکستان د سلا بغیر په دې هیواد کې د اسامه د وژنې په طرز نور کوم عملیات به ډیر خطرناک نتایج ولري. نوموړی وایي دا به بهتره وي چې اوس د تلپاتې امن او جوړجاړي لپاره کار وکړي شي.
زما په نظر اسامه بن لادن د جوړجاړي د عمل په لار کې خنډ و، ځکه چې هم د هغه د دریځ له کبله طالبانو خپل حکومت له لاسه ورکړ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، طالبانو د هغه د افغانستان نه د وستلو یا امریکا ته د حواله کولو نه انکار کړی و، او دا راز یې هر څه پر هغه قربان کړل. اوس چې هغه نشته او د طالبانو او القاعده اړیکې هم ډیر مضبوط نه دي، ځکه چې اصل تعلق خو د اسامه او ملا عمر و. اوس چې اسامه نشته نو دا د جوړجاړي لپاره یو ښه موقع ده.
And when he is not there, I think that it can open up opportunities for reconciliation.
خو پوښتنه دا ده چې آیا د بن لادن د وژنې نه پس به افغان طالبان د جوړجاړي خبرو ته تیار شي او کنا، او په دغه لړ کې به په افغانستان کې د طالبانو د مخالفینو څه غبرګون وي، ځکه چې د روانې میاشتې په پنځمه نیټه په کابل کې د طالبانو سره د جوړجاړي خلاف په زرګونو خلکو مظاهرې هم کړې دي. خو د سیړونکو په وینا ویره دا ده چې د غیر واضح صورت حال له کبله امریکا چیرته دا تاریخي موقع ضایع نه کړي.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټونکي. د پاکستان وزیر اعظم پرون په قومي اسمبلی کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو د حالاتو نه پس خپل کړنلاره بیان کړله. په دې اړه خلک څه نظر لري او په بټاباد کې د اسامه بن لادن په وژلو باندې چې امریکایي ځواکونو لخوا په د مې په دویمه نیټه باندې وژل شو، ولسی خلک څه نظر لري؟ په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض موساخیل یو رپورټ جوړ کړی.
د روانې میاشتې په دویمه او درېمه نیټه د ابټاباد په سیمه بلال ټاون کې په نیمه شپه امریکایي عسکرو پوځي کاروایی وکړه او ادعا یې لرله چې دې کاروایۍ کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژلی دی. د پاکستانی ولس په نظر کې دا ادعا څنګه ده؟ بعضې کسانو مشال ریډیو ته وویل
یاره څلور پیرې خو دې مخکې مړ کړو او کیدی شي چې دې بیا ژوندی شي.
بس یاره هغه مو علم الله سره دی،
دې څه پته نه لري.
موږ صرف دونه قدر دا ویل غواړو چې کم سے کم دې عوام ته خو دې هغه لاش کار کړی.
دې کسانو د د پاکستانی پوز او حکومت په کار کردګي او غفلت هم ټکونه وکړه
چې لکستا یو غیر ملکی سړی راځي او ستا په ملک کې سړی ولي بغیر اجازه ته لاول خو موږ د حکمرانانو له پکار دي چې د دې یو شیخ خپل تپوس
یار سړی راډیو په پاکستان حمله کوي حکومت څه مطلب حکومت دې ته دا څه خدم کوي
بس بو یو دې کې اوس د حکومت ټول غله را جمع شوی دي او صحیح خلک پکې اډوشته نه ایماندار
د پټاباد د پیخې یو نه رستو وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون کامی اسمبلی ته خطاب وکړو د پاکستان پرنګ یو رستو پات ملک چې د لیک لوس شر پکې ډیره کم ده او بیا څومره خلک د اسمبلی د کاروای نه ځان خبروي د پاکستان د منتخب وزیر اعظم سره د خطاب په وخت دا سوچ بیخي نو ځکه د پاکستان اوسیدونکو وایي د وزیر اعظم د اعلان مطابق چې د پیښې په حق لبا پوزي چارواکي د بندې کوټې یو خبرونه ورکوي عام خلک د بیان ته څنګه ګوري او د دې نه بعد د هغوی پوښتنې څومره ځواب شي وایي
تاسو ته پته چې ان کیمرا څه شی دی
نه جی
کم
سے کم جائے نا ہم تو خبرداری چاہے بھائی کے دن سب رہتی تھی روپیا بیان نہ ہو سکنی خبر
جی بالکل سفید
خبروں مقصد خبر سی یعنی اعلان کی گئی ٹول پہ خبر سی
بل طرف تھا دا پاکستانی پوز دا سرلخکر جنرل اشفاق پرویز کی یعنی وینا دا چې دا ابتاباد اپریشن پا اڑا غلط خبرون خبریگی او ورسرا افواگانے پیدا کی گی کل چې مشال ریڈیو د پاکستانی پوز د سرلخکر گیلا او د اولس پختنې د پوزی او دفاعی چارو د کارپو او متقاعد بریگیڈیئر محمد سعد په وړاندې کې خوې نو هغه وې بریگیڈیئر سعد وینا وا چې پاکستان او امریکې په اکثر موکو داسې خبرګ بیانونه ورکړي دي او هغه رستو غلط ثابت شوی دي نو ځکه چې ترسو د اوساما د مړی تصویر د هغې په وړاندې نوی راغلی تر هغه وخته د دې خلکو یقین کول ګران دي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
د خبرونه په دې برخه کې یو امنیتي ریپورت لرو په نوخر کې د وی بمی چودنې پترس کې یو خزینه پولیس وژل شوی او یو بل عام کس هم وژل شوی او د دې ترڅنګ ګڼ شمیر نور کسان هم ژوبل شوی چې د پولیسو سرتیری هم پکې شامل دي د نوخر د پولیسو مشر قریش خان سره زموږ همکار په پیښور کې غلام غوس غږیدل قریش خان د دې چودنې په اړه داسې معلومات راکړه
دا چودنا انصار تقریبا اتنی بجی زمونگا پا یو چک پوسٹ باندھے شوی دا چې دا چک پوسٹ د کچرے پا دروازہ باندھے قائم دی پدی چک پوسٹ کے دا آئی ای ڈی اٹیک شوی دی او پدی کی زمونگا یو لیڈی کانسٹیبل شہید شوی دا او یو پکی یو عام سڑے شہید شوی دی دین علاوہ زمین سلور پولیس اہلکاران زخمیان دی او سلور عام خلق پدے چودن کے زخمیان شوی دی
خجی زخمیان چرتا وردے شوی دی او دا آئی جی ڈی اٹیک چھتا سی ہوا یو زمونگ او ریدون کو تا پسادار پازو کی دا دیر گوزاحت وقت
آئی ڈی دا خود ساختا بمی چکم دا شوی دا ایکسپلوسیو نا دا باردی مواد پک استعمال شوی او دا خود ساختا بم پا ریموت کنٹرول باندھے دا موبائل ٹیلی فون پر ذریعے باندھے دا چودہ نشے دا دا زخمیان دل تا زمونگا مقامی اسپتالوں تا اور لشوی دی چلتا اوی تا ابتدائی طبی امداد جاری دی
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سلیکو
اے masshaal.radio.com.
اوس هم د خبرونو د لنډیز وار دی. په څو شیبو کې په پیښور کې 4:30 بجې کیدونکې دی چې پوره 4:30 بجې شي. تاسو ته به ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د خبرونو د لنډیز نه پس رپورټونه لرو او د دې تر څنګ اونیز پروګرام را سره دی. پر ما ستیر شو وطنه دا پروګرام تاسو دپاره عبدالحی کاکړ جوړوي. راځئ چې د خبرونو لنډیز وارو.
په نوخار کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې ده. دوه کسان وژل شوي او اته ژوبل دي. بلخوا د کوټه په سریاب روډ بمی چاودنه شوې ده. راپورونو سره سم په کیسه ډول مرګ ژوبله نه ده رامینځته شوې. د خبر ایجنسۍ په تیرا کې د لشکر اسلام او د انصار الاسلام وسلوالو ډلو ترمنځ په تازه نښتو کې شپږ کسان وژل شوي دي. په اسلام آباد کې نن د خیبر پښتونخوا مزدورانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته د خپلو حقونو په ترڅ کې احتجاج کړی دی. د افغانستان په نورستان ولایت کې په لسګونو وسلوالو د پولیسو په مرکز باندې برید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ویلری ایمس په لیبیا کې د دښمنۍ په ختمولو باندې غږ کړي. اروپایي ټولنې د شام د هغه دیارلسو چارواکو نمونه سرګند کړي. د چا پر ضد به بندیزونه لګول کیږي. د مصر د سیلګرۍ پخوانی وزیر ته د رشوت په تور کې د 15 کاله قید سزا اورول شوی. او د فرانس امنیتي چارواکي وایي پولیسو نن 9 کسان د اسلامي سخدري زډلو سره د تړاو لرلو په شک کې نیولي دي.
ملیحا میرزاده وا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس هم نور رپورټونه. د خیبر پښتونخوا په سوات منګوره کې د پیښور های کورټ چیف جسټس د ملاکن دارالقضا یا های کورټ بنچ پرانسته وکړه چې لنن څخه به په دغه عدالت کې د ملاکن ډیویژن د 2 ضلعو د خلکو مقدمه اوریدل کیږي. پر دې مهال ځایي ولس او وکیلانو د صوبایي حکومت د دې ګام ستاینه کړې او د خپلو خوشحالیو څرګندونه کړې ده. په سوات کې زموږ همکار نیاز احمد خان د نور تفصیل سره.
سوات منګوره کې د پیښور های کورټ چیف جسټس اعجاز افضل د ملکن دارالقضا یعنی های کورټ بنچ باقاعده پرانسته وکړه او د نن نبا په دغه عدالت کې د ملکن ډیویژن 2 ضلعو خلکو مقدمه چلول شروع شي. دارالقضا یا های کورټ بنچ تیر وختونو کې د بند کړی شوی تنظیم ټی این ایس ایم مشر صوفی محمد او حکومت ترمنځ د یو لوزنامې د سوري لاندې په عمل کې راغلی وه چې وروسته دغه عدالت جوړول لپاره د پاکستان په آئین کې بدلون وکړی شو او اپریل کال 2009 کې دې ته باقاعده دارالقضا منګوره نوم ورکړی شو. په کال 2011 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پیزاګټ کې د دې عدالت د ودانۍ باقاعده پرانسته وکړه. ولې دې عدالت کې د ججانو نه لګولو په ضد د ملکن ډیویژن وکیلانو یو لوی احتجاج پیل کړو. اوس په پیزاګټ کې په باقاعده توګه د دغه عدالت پرانسته وکړه شو چې په اولنۍ ورځ پکې د پیښور چیف جسټس اعجاز افضل او د هغه مرستیال جج شاه جهان خان د مقدمو اوریدل شروع کړل. دا عدالت مقدمو شروع کېدون وړاندې دغه ودانۍ کې یو وړ شان دستورو شو چې پکې د پیښور چیف جسټس وکیلانو ته وویل
یہ عدل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ اوپر سے نہیں آتا، یہ کسی حکم کے تحت بھی نہیں آتا. یہ اس کی ابتدا ہم نے اپنے آپ سے کرنی ہوتی ہے.
چی عدل او انصاف د انسان د ذات نه شروع کی اوڑان دی زی او پٹول وکیلانو زور ورکو چی در اس کی او ملگرتیا دی اکڑی.
جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچ کو مت چھپاؤ اگر تم یہ بات جانتے ہو.
پدا عدالت جوړېدو د سوات وکیلانو د خوشحالۍ سرګندونې وکړې. پدا اړه د سوات بار اسوسییشن صدر اصغر خان او نور وکیلانو مشال ریډیو ته وویل
د سوات د خلکو دې مبارک شي، د ملاکن ډیویژن د خلکو دې مبارک شي، ستاسو دې مبارک شي، زموږ دې مبارک شي. نن ډېره لویه د خوشحالۍ ورځ ده. هغه ورځ نن خدای پاک راوسته دلته کې د پېښور های کورټ د بنچ باقاعده پرانسته وشوه او اوس په انشاءالله زموږ د خلکو هغه تکلیفونه چې ډېر شوي ډېر څلوېښت کالونه وو هغه به ختم شي او موږ ته به ډېر زیات سهولتونه اسانی آئ.
فیروز چلے او زه د سوات خاص کر د های کورټ بار هم ممبر یم. یقینا چې دا د خلکو درینه مطالبه ځکه د دې زیابادي هغه پلکونو نصیبا ده او کیسونه هم دلته کې ډیر زیات دي او د زمانه نه موږ دا کوشش کوو چې دلته دارو خزاره شي، دلته های کورټ بنچ راشي. هغه نن خدای پاک هغه د خلکو خواهشات د خلکو هغه دغه چې خدای پاک پوره کړو.
زمانم قوی خان دی، ډیسټریکټ کورټ کې زه پرتاس کومه. د دې سره فرق سره شي فرق بدار شي چې را زمونږ کم اخراجات چې کوم زمونږ د کلاینټ کم اخراجات چې وو وکیل ته کم تکلیف وو ځکه د کې په لوور کوټ کې وکیل سره لس دوله شل کیسه لګیدلو د چې بال ته تونو التاغه دا کیسونه مت پاتې شو بل دا خرچې دا ټول په کلاینټ باندې عام تاثیر در چې را د وکیلان د خپل ځان د پاره واړي خو دې د لوقزان مته چې 10% 5% به وکیلان ته فائدې شي خو په دې کې مته چې 95% عوام ته فائدې وشو ځکه وکیل بډې په اسانه باندې په خپل لوور کوټ کې به هم کې سونه کوي او دته به هم کې سونه کوي
نو عبد الودو ریکټ ته او زه دلته د ډیر شو کالو نه اوسمته وکالت کومه دا سه مسائل وو چې اوسړې پوری طور پر پیخور ته نشو رسیدې نو سړي سره ظلم کېدو دغه سره یو وسایل نو یا نورې مجبوریانه وي اوس به هغه مسلې نه
مقدمو ته راغلي عام ولسم په دې عدالت جوړېدو د خوشحالي سرګندونی وکړي او ویلي
زمو مریاه نوم دې د مدینه سیدون کې نه او زمو په درو قضا کې اولنې تاریخ ته نه او زمو د کور مسله ده او د درو قضا د جوړېدو سره به مونږ ته دا دا اسانتیا براشي چې مونږ به پیخور تلونه بچو او دلته به مونږ خپل پکور کلی به مونږ ته انصاف میلاوي شي
محمد ادریس دا زله شانګلنا چې سر تحصیل زدم کې ما دې خو مونږ جی ډیره شکریا ادا کوم چې حکومت پاکستان مونږ ته ډیر لوی رعایت راکو او په دلته کې مونږ لا ضرر قضا راکړه مونږ د دې شکریا ادا کوم او دا الله نه دا امید ساتو چې ان شاء الله مونږ سره ډیر تعاون کیږي تیر جی زبدا و ما چې تقریبا زمونږ د 2 زلو ته درو ته ډیر لوی سہولت میلاو شو زله شانګلتا زله سوات او ورسره زله کوستان دوی ته ان شاء الله تعالی چې ډیر لوی سہولت میلاو شو
زمو غنی رحمان نوم دی سید شریف او سیدون کې ما ته د دارالقضا د راتلو سره مونږ ته ډیر سہولت میلاو شي مونږ به د ډیر قدر کوو باقاعده مونږ به امید هم لرو چې مونږ هغه کیسونه چې دي کم مصیبتونه چې مونږ زغمل هغه اوس ختم شو او کیسونه به مونږ ان شاء الله مونږ ته به ارزان انصاف میلاویږي
سوات پیزاګټ کې جوړ کړی شوی دارالقضا یا های کورټ بینچ کې به د ملکن ډیویژن وو زلو په لکونو خلقو مقدمه چلولی شي چې ترې مقامي ولس دا تمه لري چې دوی ته به په خپل درشل ارزان او په وخت انصاف میلاو شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ
وسم ورزو کراچی ته په کورم ایجنسی کې د سورلو په گاډو او په سیمه کې د زیات شوی تشدد په اړه کراچی کې د دغه سیمه سره تعلق لرونکو نورو طالب علمانو مظاهره کړې ده مظاهرینو غوښتنه کوله چې د پاړه چنار او پیښور ترمنځ تیر شوی لار د زر تر زره له وسلوالو څخه پاک کړی شي او په سیمه کې د امن د قائمولو لپاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي د مشال خبریال ظفر کریمی له کراچی نه
د کراچۍ په بیلابیلو یونیسټو او کالجونو کې د کرم ایجنسی سره تعلق لرونکو شاګردانو د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه چې پکې په سلګونو زده کوونکو برخه واخیسته مظاهرینو ویل چې حکومت دې په پاړه چنار کې د سورلو په گاړو د ترسره کېدونکو حمله مخه ونیسي مظاهرینو په لاسونو کې بینرونه نیولې وو چې په لیکل شوی وو موږ په پاړه چنار کې د ترهګرو ختمول غواړو دوی په سیمه کې د ترهګرۍ د لړۍ په ضد توده نره بازی هم وکړه لکه شریک یو تن د مظاهره کولو مقصد د ټکو کې بیان کړو
د مظاهره نه مو مطلب دا دی چې مو څلور کالونه مولیاري باندې شې دي مو باندې ګورنمنت طرفه دهشتګرد وار امپلیمنت شوی دی مو دهشتګرد وار ختمول د پاره مو دي زیرو دي چې مو کومه تریبات دي مو سره کوم زیاتې شروع دي مو کوم کنوایه کې ګاډي چې هغه باندې کوم دهشتګر حمله کوي څنګه روزانه مو قتل کیږي مو تر ټوکی ټوکی تنه راځي او حکومت دهشتګرد په خرابې څه قسم ته اکشن اخلي
د مظاهرینو وینا وا چې د تیرو څلورو کلونو راهسي د کرم ایجنسی په لکونو خلک د ترهګرۍ اخکار دي د پیښور او پاړه چنار ترمنځ لار وسلوالو ترهګرو بند کړی ده چې لوجه یې د کرم ایجنسی خلک د صحت او خوراک ترڅنګ د ټولو بنیادی سہولتونو څخه بې برخې شوي دي د مظاهرې یو بل ګډونوال مشتبه حسین وینا وا چې کرم کې د تیرو څو کلونو راهسي د شورو شوو وسلوالو خطو پترز کې څلور زره کسان وجل شوي او د شپګنیم زره څخه زیات جوبل شوي دي
پاړه چنار کې نو غټم لا ضرر ده بلغه هیڅ مثلا نشته طالبان دي نو رئیس نشته نو اخر کوریات کسوک خبر ورکی فرو کوریات رئیس نشته په کوریات خبر هم نشته از دی که طالبان دی نور خو مونږه سال د مصر نور مونږه هم دی توریم دی خو یک ځخه وخت رو خو وخت رگی بس لارې نه طالبان کا به شي
دنده په خبره کراچۍ او د ملک په نور سیمو کې د کورمی ایجنسی ډېرې طالب علمان غواړي خپل کلی ته لاړ شي خو د دې یری کلی ته نشي تللی چې په لار کې به د ترهګرو په لاس ورشي ځکه چې مخکې هم د اسلام آباد نه کورمی ته تلونکي د یونیورسټۍ زده کوونکي ترهګرو په رڼا ورځ وجلي وو. د مظاهرینو وینا وه چې د دوی په پلرني ټاټوبي کورمی ایجنسۍ کې په دوی دومره بندیزونه لګول شوي دي چې هلته د مظاهرې کولو چانس هم نه ورته برابرېږي او همدا وجه ده چې دوی مظاهره کراچۍ کې وکړه ترڅو متعلقه چارواکو ته خپلې ستونزې ورمخې ته کړي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
کورنۍ رپورټونو ته دوام ورکونن په ټول پاکستان کې سرکاري ملازمینو لخوا مظاهری روان دي او دوی د خپل تنخواګانو د زیاتوالي غوښتنه کوي. په دې لړ کې په ضلع بنو کې هم سرکاري ملازمینو لاریون کړی دی. زموږ همکار عمر دراز وزیر چې په بنو ښار کې دی دغه رپورټ جوړ کړی دی.
پینشن کی سفارشات کو، تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے، تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے
نند ٹول پاکستان پسیر پضلا بنو کے ہم آل گورنمنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن یعنی دا سرکاری ملازمینو یو احتجاج وشو او دا دولت نئے غختن اوکڑے چ دا مہنگائی او بے روزگارے پدے وقت کے دے دا دوی پ تنخواگانوں کے مناسبہ اضافہ اوکڑے شی دا لریون گڈن والو پلاسونوں کے بے نرونا آخستی ہو چور باندھے غختن کے مطالبے لکلے شوے وے دا دے لاریون گڈنوال مشال ریڈیو تا دا خپل احتجاج پا اڑاوائی.
دا پیرزاد عدل فرس پریزیڈنٹ ایٹی اے ڈسٹرکٹ بانو فبریک آف او دے میز دا احتجاج دے در پریش دا چھے میز دے گورنمنٹ ندا مطلبہ دو چھے پین پینشن کمیٹی چھے کم را سفرشات ورکڑی دی دا پیغام آلو کی دا ایڈہاک ریلیف چھے کم دی دی دا دا پر تنخیش زم کی مہنگائی 300% دے رشوا اے میز سرکاری ملازمین وہ ہے دا ہے طبقہ دو جی صرف تنخیش سے رہتا آلو کی او اے میز پر دے تنخیش ہے چار نہ چلے جی بل بچے دے میز روڑی دی میز دا مطلبہ دو چھے دی دا امیش پر دے مطلبے دے بینڈ پینشن کمیٹی پر سفرشات دا آمالو کو
موج جان زیب نم دا دے آل ٹیچر سن تحصیل صدر دے ہندے بانے مخشن جی میں دے تجنہ کردی جلسے میں کردی دی میٹنگ جنہ میں کردی دی حکومت طرف نمیش تصریح نشتا دا رامل مظاہرہ دو ٹول سسیما سرکاری ملازمین دی دا غونڈ نن دے پریس کلاب مخت امیر مظاہرہ کئی
نو سیف الخان نم دا سین اسٹاف ایسوسیشن پریزیڈنٹ دو پی این دی کلر سی او استادان دی مشترا وختنا مل دل چا پینشن کمیٹی چ کم سفر شاتی چ گورنمنٹ مقرر کڑی وا 2008
سرکاری رختونونو کے دا ایمرجنسی نہ علاوہ ٹول کارونا دا احتجاج پتوگا بند ہوئی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو زموږ غږ د مشال ریډیو نه اورئ. وروسته درته په خبرونه کې 19 پروګرام لرو. پر ما ستیر شو وطنه چې دا پروګرام تاسو لپاره زما همکار عبدالحی کاکړ جوړوي او په دغه پروګرام کې تاسو دا ځل د سوات یو اوسیدونکي کشور خان کیسه اورېدای شئ چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په هغه باندې زور زیاته شو. خو تر هغې وړاندې یو رپورټ بل لرو. او هغه دا چې د نورستان ولایت چارواکي وایي چې سلګونو وسلوالو طالبانو نن له غرمې مخکې د دې ولایت د مرکز پارون اړوند پر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي چې په دوی کې د دوی په وینا چچنیایي، عربي او وزیرستاني طالبان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال د افغانستان نه راکوي.
د نورستان امنیه قماندان جنرال شمس الرحمن زاهد وایي چې د غبریدونه نن سهار شاوخوا 9 بجې د مرکز پارون په 3 کیلومترۍ کې پر امنیتي پستو پیل شوي دي. د نوموړي په وینا چې تر اوسه یو پولیس ټپي شوی او په سیمه کې سخته جګړه روانه ده چې د پارون په دوابه، چتراش او کوشتل سیمو کې سلګونه چچنیایي، عربي او وزیرستاني طالبان له پرمختللو درنو وسلو سره د یوې پراخ درنې جګړې لپاره راغونډ شوي دي.
کې پارون 3 کیلومتر جنوب خواته دی، 300 کسان طالبان راغلی دی، پنجابیان دی، پکې عربان دی او کونړ طالبان دی، نورستان طالبان دی، غلط سالار دی، در شکر پیکا 82 میلیمتری زیو د خط روانه ده. دشمن تلفات مونږ د فلوسه پورې معلومات نشته، مونږ یو کس زخمي دی.
د نورستان امنیه قمندان زیاتوي چې د ولایت له مرکز پارون او عامه ولسوالۍ څخه یې سیمې ته کومکي پولیس هم ورلیږلي دي. بلخوا طالبان ذبیح الله مجاهد وایي چې طالبانو نن سهار د نورستان مرکز ته نږدې په 4 امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په خبره یې 4 پولیسي وژلې او 6 ټپیان کړي دي او د دوی 2 طالبان هم ټپیان شوي دي. نوموړي رد کړه چې ګوندې له دوی سره بهرني طالبان مرسته کوي. د یادونې ده چې 13 میاشت وسلوالو مخالفینو د دې ولایت د وانټ وایګل ولسوالۍ هم نیولې وه. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
آشنا ولی خپه ناستې؟
یاره د مشال ریډیو خبرونه رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه؟
اوس یې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تېر شو کنه؟
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اورېدلی شي.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونې واورم.
تاسو هم کولای شئ د انټرنیټ د لارې زمونږ خپرونې واورئ. مونږ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو خپرونې کوو. له دغو ساعتونو نه پس که تاسو ته فرصت پیدا کیږي او تاسو غواړئ چې د ورځې د مهمو خبرونو نه ځان خبر کړئ، زمونږ ویب سایټ ته ورشئ، www.mashalradio.com. په دې کې نه یوازې د ټولې ورځې بلکې د تیرو ورځو خبرونه، رپورټونه او مرکې او زمونږ 19 پروګرامونه هم هغلته پراته وي. اوس هم پر ما څه تیر شو وطن 19 پروګرام. دا پروګرام تاسو ته عبدالحی کاکړ جوړوي. لکه څنګه مو چې مخکې ویل، دا ځل ورکې تاسې د سواد د کشور خان کیسه اورېدای شئ چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په سواد کې په ده باندې څه زور زیاتی شوی دی.
په ما څه تیر شو وطنه،
ما خوځي کې شورخان موږ او غوځاد را سواد په ټلګرام وشیدون کې ما
کشور خان سپدا سره توسه چې د طالبانو په سواد کې یو وخت کې واکمنی مخې ته راغله، ولا تقریبا په سواد کې ډیری خلک وژل سوي، بې کوره سوي. تاسو سره خپل شخصي تور طالبانو له خوا څه سوي دي؟
زه چې دا غځې نه بیا واپس راتلم، نو زمونږ د کلي نه د مینګورې نه راوتې دي 6 کیلومتره د خوا سنګوټنه مې ځای دا ځای چې ونه دا مکمل د دوی په کنټرول کې. نو بس هلته هغه ډاکشن کې زه وم، هغه ډاکشن نه زه کوش کوم او دوی په ډېر لوی تعداد کې تقریبا بلکې ټوله ایریا د دوی نډکه وه. بس زه دا گاڑی نه خوش کوم، گاڑی رخصت کوم، ټوپک موپک او هر قسمه سامان سره بیا مطلب دا دی سړک نه دي پسند کړم، بیا زما جامه تلاشي وکړه، زما جیب کې سامان ما ونیا چې سو هغه نه نه واغسته، او بیا ما دا سترګې وتړلې او زه بوتلم بیا په گاڑی کې کینول.
کله چې تاسو ونیول اسنو هغه وخت کې بیا تاسو چرته یوړاست؟
هغه جی بیا سیستمې کوم، بیا سزا خو پیازه بوسم، بیا په دې ګاډي کې دومره نیماته پته لګیږي چې ګاډي کې ځکه کې خولم، نو ګاډي کې بیا زه بوسم، نو آشي چې بیا ته ځو کوشم، نو ما له اندازې وکړ نو منګولتان نه میوې دا شربان ته نو زه هغه شربان ته یوړم. تقریبا دې چې نولم نه دا چې ما جی ګر برې برې نیمه بجټې مو دا جی دا دسمبر 23 2008 خبره.
په دې لار کې تاسو بوزدل است؟ په دې کې خوڅه وهل، ټکول یا سپکی خبري یاد
است؟ نه نه، هیڅ وهل وهل محل پکې نه و. خو بیا چې زه بوتلم نو هلته کې اشاربان کې زه دغه کرم شپې وایي زه تړلم په کټ پورې، او مطلب
کشور خان صاحب تاسو سوال ته د الزامونو په جواب کې دوی ته څه ویل کنه؟
ما خو جی هغه تداوی هغه وی چې دا زمونږ یو وفد راځي او مفتی به راځي او ستاسو سره به دا کیس کیږي. دا باقاعده دا الزامات په موږ په تا باندې ثابتو چې دا ثابت شو نو بیا مطلب دا هغه مناسب ته سزا خوري. خو دغه سړی چې لاړ نه بیا جی دا 20 ورځې بیا ما څوک نه دیل دي بیا زما خپل سره څوک راغلی نه دي. او دې د زغ نه بیا زما شپ کې مو کزې بیا دغه ته روبیکان دا اوس سیکریټ کالج دی په ګولی واخې بیا دا لښ په ځل ته بوتلم.
کشور خان صاحب یعنی تاسو چې دا شل ورځې هلته ولاستا تاسو آیا دا ځای څنګه ځای جوړولې او نور خلک هم د سره وکنه؟
زه خو جی بالکل یوازې په کمره کې دننه ما د کما خام به بیا په شپې په کار کول او تړلم په زنجیر باندې او د ورځې په کمره کې دننه ما مې دا شل ورځې
خوراک چشاک او نور انسانی ضروریات بچنگ پورا کیدل
بس جی آگا دغه خو هغه سي دي خو باقاعده دا سي دا سي به بلډینګونه قبضه کړی چې پاره کې باقاعده مطلب یې خي مو دغه کنو او بندوبسو کمره شو هغه کې دغه مو دا پلس سیستم او سلخانه هر څه پکې
کشور خان صاحب په دې دومره ورځو کې بتاسو دا وېره هم لیدلې ولا او داخل ګو سر څه څه سوي دي نو تاسو په ذهن کې به څه څه خیالونه راتلل ذهني کیفیت هم څنګه وو؟
خیال خو زما شي دي ما بس نن مې اوس په موځنه سبب مې وځنه اوس په موځنه خو انسان کلک شي دي یو په دې نن سبا کې دا نو لسره په پورا شي بیا چې سلام اورز باندې بیا دغه د سهار دغه بجې دا تقریبا 10 بجې بیا دي دا چې سامان واغې کړو کنه بیا مطلب دا دی چې نو ګاډي ته وخېږو هغه وسته مو دي زما د زمون او لګونه دی غلي والته کې دي ته زه خوړو چې دا په پلان دی کې مونږ کړو بیا چې زړه له مالته زما سره کې پرانا سی به چې ما وکړه دا زما د زمون او لګونه ولاړو او دینه نه بیا لاړو.
کشور خان صاحب یعنی تاسو چې کله دا کیفیت اوسې اوس به واژنې بیا به واژنې نو دا وېره تاسو سره یعنی پرله پسې وه که دا بیا دا وېره نور هم زیاتېدله که بیا په کمېدو باندې راغله؟
یاره جي دا خو به زه تا ته ووایم چې هر سړی په ځان خو چې ور بلل شي ما به یې دغه جهاله نن ما دغه کوي که هغه به دي ما له چای راوړ یا به یې ډوډۍ راوړه خو ما به هم دغه ذهن هر وخت په خیال کوو چې بس دي نن ما دغه کوي او سبا مې راوتی.
نو څه خیالونه به نور راتلو د سیمې په باره کې د ماشومانو د کور او د دې ارڅ په بار
خو چې خپل بچو مطلب دا هغه خو بغم بل ما سره بیا غم دا چې هیڅ کوم ځای ته 60-70 سال سره ما خپل مر را شه زوم غم نو خو ما یې را زما په مور به زما ول څه هم ژوند دی ما یې چې پاره بچی تیریږي زما په بچو بچی تیریږي ځکه چې نه پځې به دې الله شو نه چول کنو نو هغه غریبانان بم چې کوم ځای بل شه تاسو نه حالت بدغښت کې یو ځخ زمونږ پلان نه دی نو دا زیات دغه به زی د ما سره د خپل او ټو د مور د مور کړه هغه باندې باندې دغه تی بل زی ما کی چې کوم دغه او هغه عزت او دغه په کور کې لیکي ما سره دا غي دغه او شیر دا خو د ما ډیر لوی دغه دی چې او د دې خلکو زلا سوچ کوي هغه مطلب دا ډیر دو نمبر خلکو غلو دا افغان پوشي چرسیان بانګیان بل جی دې نه مخکې زما په ځمکه باندې هم قبضه کړی وو په دې کې مونږ عیدګاه جوړو نو د هغې په وجه ما لږ مخالفت کړو بل زما جی ځنګل وو هغه ځنګل به جي غوڅوو دغه کوو نو هغه به ما نه پرېښو نو داسې یو څو خبرې وې او څه یا دور دی پارتي په جواب ما لگا کو او یی مددی خبر او په جواب حالات خو دې شي چې وسړی د پارتي په تخته ما سره د خپل سوچ کې چې دا پړ کې با څه څه قسمت تلوسی او څه څه قسمت دغه مې راځي.
کیشور خان صاحب کله چې تاسو خپل سترګې در خلاصې کلي او تاسو خپل بچان ولیدل نو دا وخت یعنی تاسو کیفیت څه ځکه د مرګ له کیفیته تاسو د ژوند کیفیت
کیفیت تاسو چې لکه چې او بیا دوباره ژوندې سم او ما خپل بچو دا سره شي او بلکې دا شي خوشاله نه او دا دغه نه دا شي زما به حواس بالکل څه کار په او سړی تر دې شي جړام غل شي دا شي او مړ دی ژوندې شم او خپل بچو سره ملو شم.
نو کله چې تاسو کیشور خان صاحب یعنی چې بیا تاسو ته دا پته ولګېد چې تاسو خلاف څه کوم الزامونه نو ولې بیا دوی ثابت نه کړل او تاسو پریښولاس؟
یاره څه ما سره بیا ډوڅ خبره نه کړې ما هغه دی په الزامات وایلی او هغه چې ما دا شړل دل نه باغ چې ورښې نه بیا دا شل وږي بغیر د چی ګوړې نه او بلکې توغو په سودا سره پاره دا وو شي دا نو ما سره بیا په دې بار کې له سباس نه شي بیا چې زه رااله مانه بیا زما بچو له کوي چې تاسو په پنځم ورځ باندې موږ ته ابراهیم نومي سړی هغه ټلیفون وکړ چې تاسو خپل پلار باندې غواړئ نو موږ له 50 لک روپۍ راکوې. بیا جی په هغه کې مطلب دا یا زما دې ویرونو او دې زامونو بیا دا منډې چرډې په کې اچار کې او بل دا موږ مقامي کمانډر شو نو هغه بیا زما دې زامونو ته وویل چې که تاسو دا خپل خلاص دغه خلاصې معامله دغه کوئ نو تاسو ګډ کې اچار ته لاړ شئ او هلته کې تقریبا ټول سواد کې هغه پیسې را جمع کړې هغه چې زه بیا رالم کمی ضروري د غیر خلکو چې هغه کور کې چې کالي مالی و هغه بچو مچو یا د انګلینډ هغه ما خرڅ کړه هغه پیسې مې د هغې نه ورکړې اوس هم دې په هغه پیسو کې په ما باندې تقریبا 11 لک روپۍ پاتې دي. بل دې زه چې رالم نه زمونږ مقامي کمانډرانو سره هیڅ نو دی بیا دا پیسې چې زما چې زه رالم دې له څلور کې پنځه موټر سایکل یو 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 له ډبل شکر ډاکټر ورکړم نو دې په هر څه باندې بیا دا کړې یو له موټر ورکړم
کیشور خان صاحب یعنی د دین او روس ته تاسو قسم د پیسو د پاره تشتول سوی خو د طالبانو پر ضد تاسو کمی خبري کولې نو تاسو کمی هغه خبري کولې چې په اول سر کې د کله دوی مخې تراغ او تاوي تاسو به دوی ته وایي غلط کارونه مکوي
هغه خو چې دا دي دا مخالي وایي شو وکړو او جماعت کې به دا مانځه تنه په خدا ټوپه کې وکړو چورې دا یې زمنګ د ډېرې په مخ کې د کلی په خواو شا کې به پاټک لگاو هغه به دا خلک دغه کو کنه به دا فوجان راځي موږ به ټوپه کلو کله به څه کله به څه کله به چې نه فصل تیار شو مطلب دا د خلکو نه به زو شر په بانه باندې غاړي راشي وړي دانه باندې وینې می وړي زمو خپل ذمہدار زاغو نه یو دغه وړو دا یو څو بل دي مقامي خلک چې و دا خو ټول مرله دا زمنګ دی مال ته دی زغه ترلو مختص مخ کې چې زما ځنګل و هغه کې مرله دا ونه به غوښولې زما پزمه کې وي دی به موږ لا بو مخبره به جوړو دي کې موږ یې ځا جوړو دا خبره
نو تاسو کیشور خان صاحب دوی څومره ځنګل وهلې وي یا څومره ځنګل څومره قبضه کړی وي
ډېره جی هغه خو زمونږ ځنګل چې دی نو هغه دې شي د آبادۍ ځنګل نه دی د لاچیانو او دغې دا ځنګل دی د شوانې یو ښه بې درې به راوړو او بس ځان نه به خرڅول او ځان نه به شیدل.
نو اوس کیشور خان صاحب تاسو څه فکر کوئ آیا لاغه وروسته چې کله تاسو دوی خلاص کړئ نو آیا تاسو د طالبانو خلاف خبرې کول یا د دوی مخالفت کول دا تاسو پرې خودل؟
نه جی هغه خو نجیبه خودی شو کنه بیا چې دغه وخت خو بیا دې شراغه چې دی مونږ بیا څلور پیری کډه وکړه دې کې نه ولی چې هغه دغه د حکومت د سکیورټی الکار نو دا د ماټر غولې دغه کې دي نو په هغه وجه باندې محمد زو مونږ کې نه وته ولی دا زمونږ د علاقه شو دا ډیر مرکز دی ته هغه شامیزونه د سواد د ګډ ګډ طالبان راجم شو په وسی خپل زمونږ ډیره کې قبضه کړی و نو په هغه وجه باندې موږ د کلي نه درې پیری ووتو بیا په اخیر کې چې هغه اخیري اپریشن کېده نو بیا حکومت موږ ته اعلان وکړو چې څوک د طالبان دغه نه دي هغه خلک دي وځي نو پس هغې نه صحیح به موږ بیا ووتو پیاده پیاده پوه شي هغه پیاده پیاده هغه سفر کړه تا ته ویم زما مور هغه موږ مطلب دا په ګاډۍ کې دغه کړې وه بل یو زنانو هغه په کټ کې دومره وړی وه چې تقریبا څلور پنځه ګنټې منګه پیاده مزل وکړو، بیا کوکاړی وسو، هغه کوکاړی ته لاړو، هغې نه بیا پلان کوچ وکړو، بیا لاړو مطلب دی مردان ته پېښور ته. نو کوم مصیبتونه چې شوي دي هغه ډېر ډېر زیات دي. بیا موږ د کلي نه وچېدو، بیا چې د پیسو نه علاوه زموږ په کور کې مطلب دا دی که ټوپک وو، که تماچا وه، که کتاب وو، که چې څه د کار شوی بس هغه ټول بیا جي وړي دي.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې.
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکې شوې.
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړي دي، او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع